دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال وای چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو پر باندې سکال واوخت او د چاره ډیر اغیزمنه کړي. کاملا هیرس په ټویټر کې لیکلی چې دا تاثیر نور هم له دې عمله جوړ دی چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته د اجازه هم نشته چې په هنتونو ته ولاړ شي. مېرمن هیرس زیاتوي چې متحده ایالاتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دې پات څخه لاس وانخلي. لشپاګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د تړلو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان تور لګولې چې طالبانو ثابته کړه چې د یو ملت په توګه د افغانستان له هوساینې سره هیڅ لیوالتي نه لري. د دې ادارې د خبره په افغانستان کې د خونیس کال د پیل په درشل کې پرون ناوخته یو اعلامیه کې کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاتوي هیڅ هیواد د لستون جنو مېرمنو پرته د سوکال راتلونکو تصور نشي کولای. یاد سازمان زیاته کړي چې په داسې حال کې چې افغانستان بیا د نړۍ په کچه د بیسوادۍ تر ټولو لوړ شمیر لري، هغه څه چې د دې سازمان له قوله افغانستان یې له تیاره راتلونکي سره مخ کړي. بی بی سی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی بریتانیې ته د سفر او هلته د بریتانوي چارواکو په ګډون د افغانستان د مخکینی حکومت له ځینې چارواکو او یو شمیر سیاستوالو سره د کتلو خبر ورکړي. د دې خبر پر بنسټ کرزی په لندن کې د بریتانیې د پاچا د بهرنوی چارو لپاره د مملکت سیکرتر د صدر اعظم له ځانګړي استازي او یو شمېر افغانانو سره کتلي. خبر کې له چارواکو سره د کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه چمتو کول خودل شوی. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې هیڅ امریکایي باندې نشته. د طالبانو وایندوی زبیح الله مجاهد د افغانستان له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې له دوی سره هیڅ امریکایي وګړی نشته او نه هم کوم تازه امریکایي وګړی نیول شوی. تر دې وړاندې امریکایي رسنیو د دې هیواد د بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن له قوله راپور ورکړو چې لا هم څو امریکایي وګړي د افغانستان د سرپرست حکومت په بند کې دي او امریکایي د خلاصولو هڅې کوي. امریکا غت څخه خبرونه ته دوام ورکو. په جرمنی کې تر درملنې وروسته 500 افغان کوچنیان پرون کابل ته ستان شول. د دې کوچنیانو درملنه د یو کال په ترڅ کې په جرمنی کې وشوه. د دوی په ډله کې ځینې سوځیدلی او ځینې د هډوکو بیلابیلې ناروغۍ لرلې. دا کوچنیان افغاني سرې میاشتې د سولې کلی په نوم د جرمنی خیریه بنسټ ته معرفي کړي. د جرمنی د سولې کلی مرستندوی ټولنه له څه باندې 150 کلونو راهیسې د افغان کوچنیانو په درملنه کې مرسته کوي. د خیبر ولسوالۍ چارواکي د پاک افغان دوستۍ بس پونم د پېښور او جلال آباد ترمنځ د بس د پیلولو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. دوی وایي دغه بس لپاره په تورخم کې د یو ځانګړي ترمینل د جوړولو کار به ژر بشپړ شي. د خیبر مرستیال کمشنر ارشد مومن په یو بیان کې ویلي چې دغه بسونه به لومړی د پېښور او جلال آباد ترمنځ او وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ تګ راتګ آسان کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د کاناډا له لومړي وزیر جاستن ټروډو سره پرون یو هوکړلی کلاس لیکل چې پر بنسټ یې دواړه هیوادونه غیر قانوني کډوال یو بل تسپاري. ولسمشر بایدن له هوکړې وروسته وویل دواړه هیوادونه د کډوالۍ له داسې څپې سره مخامخ دي چې په تاریخ کې ساره نه دی لیدل شوی. د امریکا او کاناډا ترمنځ د هوکړې لمخې دواړه هیوادونه هغه پناه غوښتون کې شړل شي چې په غیر قانوني لارو له امریکا څخه کاناډا او یا له کاناډا څخه امریکا ته واوړي. بلخوا په سوریه کې د امریکایي ځواکونه او ایران پلو ملیشو ترمنځ په یو بل د تازه بریدونو څخه وروسته د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن ایران ته خبرداري ورکړ چې د امریکایانو د خوندیتوب لپاره به قاطع عمل وکړي. بایدن په کاناډا کې د سفر پر مهال په خبری کانفرنس کې وویل هیڅ تیروتنه مه کوئ، متحده ایالات د ایران سره شخړه نه غواړي، خو د امریکا د ولس د خوندیتوب لپاره قاطع ځواب ویلو ته چمتو اوسېږي. داود دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه وزارت یو هیئت تاجکستان ته سفر کړی او د دغه هیواد د بدخشان ولایت مرکز خاروق کې د افغانستان کنسولګری هم کتل ده. د افغانستان په شپږو ګاونډیانو کې تاجکستان یوازنی هیواد دی چې د طالبانو حکومت سره اړیکې نه لري. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابل رپورټ راستولی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخی د شنبې په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی چې دغه وزارت د مالیه او اداري رئیس حاجی محمد موسی امیری په مشرۍ یو پلاوی تاجکستان ته سفر کړی او دغه هیواد اړوند بدخشان ولایت مرکز خاروق کې د افغانستان له کنسولګرۍ څخه هم لیدنه کړې او د کنسولګرۍ د چارو د ارزونې تر څنګ دغه کنسولګرۍ د بیا رغونې په اړه خپل ارزونه د وزارت مقام سره شریکه کړې ده. د تاجکستان د بدخشان ولایت په خاروق کې د افغانستان د کنسولګرۍ ودانۍ د ژمي په موسم کې د واورې د خوځیدنې له امله زیان لیدلی و. تاجکستان حکومت او په دوشنبه کې د افغانستان سفارت د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت دغو سرګردونو په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه قاضي محمد حسن حکر وایي چې تاجکستان د افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادو په څیر افغانستان سره اړیکو ته اړتیا لري او د دغسې اړیکو ساتلو لپاره افغانستان کې طالبانو سره تعامل ته هم اړتیا لیدل کېږي.
همغه څه چې په ترکیه او د نورو هیوادونو کې بې د دینه چې چارواکي رسمن د افغانستان د پرسمه پیژندنې خبره وکړي ځینې کنسولګری او سفارتونه یې عمارت وسپارم. داسې ښکاري چې تاجکي چارواکي هم غواړي چې د افغانستان سره د اړیکو د بهبود په خاطر سفارتي اړیکې ژوندۍ کړي او د تاجکستان د بدخشان د خاروق کنسولګری به زما په باور روبه کنسولګری به چې عمارت وسپارم شي.
خود سیمه ایزو چارو یو افغان کارپو احمد سیدی وی چې تاجکستان ته طالبانو ته حکومت د بهرنی چارو وزارت کوم رسمي پلاوی سفر نه دی کړی، بلکې د خاغلی سیدی د معلوماتو له مخې د افغانستان د بدخشان له ولایت څخه د طالبانو یو شپې سیمه ایز چارواکو چې د تاجکستان سره د سرحد هغې خواته تل تګ راتګ کوي د تاجکستان د بدخشان خارو ښار ته تللي او د کنسولګرۍ څخه یې هم لیدنه کړې ده. د خاغلی سیدی د وینا له مخې د افغانستان په اړه تر اوسه د تاجکستان په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی.
طالبایی که در بدخشان افغانستان بودن همیشه رفت آمد دارن، اونا رفتن و دو دیدن کردن. هیئتی که از داخل تاجکستان از طالبان بوده کسی نرفته، یعنی از طالبایی که در بدخشان مسئولیت حکومتی را دارن اینها رفتن و دو دیدن کردن. همیشه به اون طرف و این طرف رفت آمد است در منطقه خارو.
خاغل سیدی وی چی د افغانستان د بدخشان ولایت او د تاجکستان د بدخشان ولایت د خارو د سیمه ترمنز دغه ستګراتک تیر اوګلو کلونو را پدې خو دوام لري. تاجکستان د افغانستان په شپږ ګوانه هیوادو کې یوازینی هیواد دی چې تر اوسه د طالبانو حکومت سره هیڅ ډول ډیپلوماټیک اړیکې نه لري او د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالف مشران هم په دغه هیواد کې ډیر دي. په دوشنبه کې د افغانستان سفارت هم کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سره هیڅ ډول اړیکې نه لري. د دې سره سره تاجکستان له افغانستان ته د خپل برېښنا لیک نه دی بند کړی او هم د دغه دوه هیوادو ترمنځ سوداګري د راکړه ورکړه دوام لري.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسې غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د ثانوي ښوونځیو د نجونو پر زده کړو د بندیز پر دوام یو ځل بیا اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبان لا هم نجونې له خپلو حقونو محرومې ساتي. د شنبې په ورځ په افغانستان کې تعلیمي کال پیل سو، خو نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې ښوونځي ته ولاړ شي. د بشری حقوقو د څار سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې دا ورځ د نجونو او د نړۍ لپاره د غم ورځ ده او نجونې د زده کړو د حق له لاسه ورکولو او د ښوونځیو مخنیوي په برخه کې د نړیوالو لخوا د نه اقدام له کبله غمجنې دي.
څه باندې 1550 ورځې وشوې چې طالبان نجونې له زده کړو محرومي کړې دي. په افغانستان کې د تعلیمي کال له پیل کېدو سره د بشري حقوقو څار سازمان په ویلامي کې لیکلي چې د طالبانو رژیم چې میرمنې ځپی افغانستان په داسې هیواد بدل کړی چې یوازې نجونې پکې له ثانوي ښوونځي او بے برخې شوې دي. د بشري حقوقو څار سازمان وایي طالبانو ژمنه کړې و چې د نجونو زده کړو ته به اجازه ورکوي، خو په بې شرمۍ خپله ژمنه ماته کړه او نجونې کور ته ولېږلې. د بشری حقوقو څار سازمان پیلامه کې وایي طالبان باید ژر تر ژره د خزو پر وړاندې خپل ځپون کې کړنلارې بدل کړي، خوانزي او په هانتونه د نجونو او خزو په مخ پرانیزي او د افغانستان د نجونو او خزو پر راتون کې لبرید کول څخه لاس واخلي.
نو زه تا باندې غواړم چې موږ توازې وایو چې مشکل په کوم ځای کې ده، نه په فرهنګ کې، نه په یعنی دین کې، نه په نصاب کې کوم مشکل شته. نو دا یو څه کالج وو، چې کوم ډول کالج وو مکتبونه رخصت دي او هیڅ کوم منطقي بانام درته نشته. زه دونه غواړم چې یا مونږ قانې کې او یا مکتبونه مشکل، ځکه چې دا دوه کاله کېږي مکتب نشته او د افغانستان ښځې یعنی دوه کاله شاته دي.
د بخښنې نړیوال سازمان د میرمنو په اړه په تازه راپور کې ویلي د افغان میرمنو کاک باید واورېدل شي او ملاتړ وشي او په دې برخه کې د اقدام کولو وخت را رسیدلی دی. بلخو د امریکا د ولسمشر میرمن جل بایدن د تیر چهارشنبه په ورځ په سپین ماڼۍ کې د میرمنو په اړه جوړې شوې غونډه کې پر نارینه غږ وکړ چې د میرمنو حقونو لپاره مبارزه وکړي.
هر کوچنی انجلۍ باید په دې پوه شي چې هغه د واک په ټولو ځایونو کې ده. زړه ورتیا یې د ستایلو وړ ده او وجود یې په خپل اختیار کې دی او زه چې غواړي په راتلونکي کې به هماغس شي. او هر کوچنی هلک باید په دې پوه شي چې پاملرنه، مرسته او مهرباني د قوت نه ده، نه د کمزوري.
د طالبان د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس تنگزي د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې ویلي و چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړلو لپاره هیڅ شرعي دلیل نشته.
هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون دې چې یا به د طبیعت خبرې چې زه د نامنم یادا د احد شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي داسې. دته په لسګونو په سلګونو فتواوي موجود دي. زمونږ ملک لله الحمد جید علماء نه ډاکټر داسې علماء دي چې د دنیا په ساته باندې جید علماء دي او ټول په دې باندې موافق دي. باید زر تر زره تعلیم زمينه مساعده سي. زر تر زره باید په افغانستان کې د مکتبو او د مدرسو دروازې د ټولو په مخ باندې خلاص سي.
خود طالبان د کورن چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وی بهرنی رسنۍ سره په تازه مرکه کې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو بندیدل دایمي نه دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اورئ. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د جرګې جمهوریت غوښتونکو مشر مايكل د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن څخه غواړي چې د 2023 میلادي کال په اگست کې په بیړه له افغانستان څخه د وتلو اسناد ورته برابر کړي. د مکار په باور له افغانستان څخه نابرابر وتلو د متحده ایالاتو کمزوري وشوده او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یې زړه ورکړ چې پر اوکراین یرغل وکړي. په دې باره کې به وکړي د خبريالي سیدنسن رپورت.
د 2023 کال د اگست په میاشت کې په ناڅاپي توګه د افغانستان نه د متحده ایالاتو د ټولو پوځي قواو د وټلو او د کابل په هوایي ډګر کې د افغانانو د تېښتې په وخت کې د ګډوډۍ ډکه صحنه بیرته د ټولو د توجه وړ ګرځېدلې دي. په داسې حال کې چې جمهور غوښتون کې د استادو په مجلس کې اکثریت لري، دغه مجلس د بارانيو چارو د جرګګۍ مشر مايكل مکال له افغانستان نه د متحده ایالاتو د وټلو په باب چې نوموړی ماتې غني تحقیقات کوي. مايكل مکال وایي د بایدن ادارې د افغانستان نه په وټلو کمزورتیا وښودله او د روسیې او چین په شمول مخالفانه زړه ورکړل.
We saw not too long after
the افغانستان له سقوط لا څه ډیره موده نه وشوي چې موږ د مصنوعي سپوږمکیو لاري ولیدل چې د روسي فدراسیون د اوکراین په لوري حرکت کاوه. لخوا غلی پوتین سره په دې اړه هیڅ کله د کپ وختنه مطرح نه و بلکې کله به کوي پښتنه ورسره مطرح و. او زه فکر کوم کله چې هغه مونږ ولیدلو چې وزو نو پریکړه یې وکړه چې د يرغل وخرا رسیدلې. مونږ یې د پوځیانو موجودیت هم لیده او بیا مو ولیدل چې يرغل پیل شو او اوس چیرمن شي ته ګورو لګیا د تایوان ته ګواښونه کوي.
مګر په جواب کې د دیموکرات ګوند څو تنه غړو وویل چې د جمهور رئیس بایدن لراتګ نه مخکې د ترامپ ادارې له افغانستان نه د وتلو نیټه نهایي کړې و. بایدن د افغانستان جنگ چې د امریکا تر ټولو اوږد جنگ و پای ته ورساو. مکال بلینکن نه غوښتي چې د مخالفت چینل په ګډون ټول اسناد ورته برابر کړي. د نوموړي اشاره هغه ډیپلوماټیکی پیغام ته و چې ویل کیږي په کابل کې د امریکا د سفارت ډیپلوماټانو را لګلې وو او خبرداري ورکړې وو چې د طالبانو د چټک پرمختګ له امله د افغانستان حکومت د سقوط له خطر سره مخ دی. بلینکن ویل چې د بارنیو چارو وزارت د اساس د جرګې د بارنیو چارو له جرګګۍ سره په ګډه کار کوي او په کابل کې د متحده ایالاتو د سفر د تخلیه مربوط بزرګونو پانی ورسپارلې دي. خوایي د همکارانو سره مکالمه به
ورونسپاري. زما لپاره دا خبر حیاتي ده چې مونږ د هغې پروسې او د هغه چینل اعتبار خوندي وساتو او باید داسې کوم ګام وانخلو چې د هغو کسانو په ژوند بد اثر وکړي چې غواړي په راتلونکي وخت کې راوړند شي او کومې پالیسۍ چې عملي کیږي د هغې په اړه دقیق نظرونه وړاندې کړي.
مکال په خپل خبره ټینګ ولاړ دی او ویلي دی چې بلینکن ته به تر دوشنبه پورې فرصت ورکړي او کای اقدام ونه کړ رسمن به احضار کړي، ځکه چې امریکایان د افغانستان د حکومت د سقوط، د امریکا د وتلو او قدرت د طالبانو د رسیدو په حق له ځوابونو مستحق دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د جرګګۍ جمهور غوښتونکو مشر مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن څخه غواړي چې د 2021 میلادي کال اگست کې په بیړه له افغانستان څخه د وتلو اسناد ورته برابر کړي. د مکال په باور له افغانستان څخه نه به براوتلو د متحده ایالاتو کمزوري وشوده او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یې زړور کړ چې پر اوکراین یرغل وکړي. د مکال په باور له افغانستان څخه نه به براوتلو د متحده ایالاتو کمزوري وشوده او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یې زړور کړ. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د جرګګۍ جمهور غوښتونکو مشر مایکل د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن څخه غواړي چې د 2021 میلادي کال په اگست کې په بیړه له افغانستان څخه د وتلو اسناد ورته برابر کړي. د مکال په باور له افغانستان څخه نه به وتلو د متحده ایالاتو کمزوري وشوده او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یې زړور کړ چې پر اوکراین یرغل وکړي. په دې باره کې به وکړي د خبریالي سیدنسن رپورت. درنو ورېدونکو، ټاکل شوی ده چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله کاملا هاریس راتلونکې اونۍ افریقا ته ولاړ شي. میرمن هاریس به غانا، تانزانیا او زامبیا ته سفرونه هم وکړي. د نوموړي دفتر ویلي د سفر مقصد د ملګرتیا او پیاوړتیا، امنیتي او اقتصادي سوکالي ده. د مبصرینو په نظر د افریقا سره د میرمن هاریس نژادي تړاو او چې د لومړنۍ میرمنې په توګه د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله ټاکل شوی د دغه سفر اهمیت نور هم زیاتوي. په مکرې په دې هکله د امریکا ژغ د خبریالي انتانا پاول د رپورټ ژباړې ته چې د میرمن هاریس سره به په همدغه سفر کې ملګری وي.
د افریقا لوی وچې ته د لوړپوړو امریکایي چارواکو د سګنیو سفرونو په لړ کې دا د اوس مرستیال ولسمشر کاملا هاریس تابع کړی ده. د سپینې ماڼۍ په خبره دا سفرونه د تیر کال د امریکا او افریقایي مشرانو د ګډې غونډې د هغو ژمنو پر بنسټ کیږي چې ولسمشر بایدن د دواړو لوی وچو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په موخه وکړي.
She's the fifth senior level US official.
دا پنځمه لوړ پوړې امریکایي چارواکي ده چې افریقا ته سفر کوي. د یو همکارانو په تیرو دریو میاشتو کې نږدې څلورمه برخه افریقایي هوادونه کتلي. د افریقایي هوادونو ته به ساري پاملرنه ده او موږ د تیرو امریکایي ادارو لوري د افریقا سره په دې کې چې ډیپلوماسي نه دلیدلی. پر دې بنسټ زه فکر کوم چې اهمیت یې په دې کې دی.
هریس جی د امریکا په تاریخ کې د خلکو پرایا ټاکل شوی تر ټولو لوړ پوړې چارواکي ده. په دغه سفر کې د یو خزینه رهبر سره هم ګوري د تانزانیا له ولسمشر میرمن سامیا سولح حسن سره. سپینه ماڼۍ وایي هریس به د یادو دریو هیوادونو د ټاکل شوي منتخب ولسمشرانو سره ډیموکراسۍ ته د هغوی د ژمنتیا په هکله هم خبرې وکړي. د هډسن په خبره هغه څه چې واشنگتن یې په ملاتړ ځان بیل ګڼي.
دا ټول هغه هیوادونه دي چې د چین سره پیاوړي سوداګریز او د پانګونې اړیکې لري او دا مهالي پورونو ته مخه ده. دا هغه سیمه ده چې واشنگتن په خپل ورته کولای شي چې په واقعي ډول د ډیموکراټیکو ارزښتونو ملاتړ وکړي او هڅه وکړي چې د هغه هیوادونو سره چې اوس د بیلابیلو قدرتونو سره کار کوي ملګرتیا پیاوړي کړي.
تمکیږي چې هریس به هغه افریقایي هیوادونه چې د ملګرو ملتونو په وغونډه کې پر اوکراین د روسیې د يرغل د غندلو څخه ډډه کړې و او هڅه کوي چې دا يرغل وغندي. امریکا غاګ د ملي امنیت شورا د ویان جان کوربي څخه وپوښتل چې آیا هریس به په دغه سفر کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنې هم مطرح کړي.
مرستیاله ولسمشره چې هر ځېزي د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنې مطرح کوي دا په نړیواله کچه د امریکا د رهبرۍ یو برخه ده. موږ نوې ریګو او په واقعیت کې دا څرګندوي چې هغه هیوادونه او ملګرتیاوي موږ ته څومره مهم دي چې موږ کولای شو او غواړو چې په دې حق له ورسره خبرې وکړو.
د ډیموکراسي ملاتړي وایي دوی باید ډیموکراسي ته هم کار وکړي.
It's important that the high level attention
دا مهمه ده چې د موضوع ته په لوړه کچه پاملرنه راجلب شي او زه فکر کوم چې مرستیاله ولسمشره او نور لوړ پوړي چارواکي به په نړیواله کچه په داسې ډیرو ناستو کې خیل وي او دا په زامبیا کې د پام وړ ده. د دې شمنتیا څرګندول او رښتینولي دواړه مهم دي. دغه راز د مخ رښتینولي مهمه ده او لک تر لګه په دې په هیدل چې رښتینی ووسو او په دې برخه کې خپل نیمګړتیاو ته پام وکړو.
هریس به په دغه سفر کې تر وځای کورنۍ تاریخچه هم تازه کوي. د دې د مور لخوا نیکه چې هندي ډیپلوماټو د زامبیا تر خپلواکۍ اخیستلو وروسته دغه هیواد د مشر سره کار کړی و. نږدې شپېته کال وروسته یې لمسی چې د امریکا د حکومت تر ټولو پیاوړې میرمن ګڼل کیږي او د جنوبي آسیا او تورپو سره جملې لومړنۍ میرمن ده چې دغه مقام ته رسیږي د زامبیا د ولسمشر سره مجلس کوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدرمن اوریدونکو په افغانستان کې لښ پجم ټولګي پورتند جنوب از دکړو ل باندې څخه ورسته یې به افغان شوون کې محبوبه اکبر په انلاین توګه د ساينسي مزامینو د تدریس لړۍ پیل کړی ده. میرمن اکبر وايي طالبانو په نړیوال ټولنې د فشار راوړلو او د دوی پر رسمیت پیژندلو په هدف د نجونو او میرمنو پر زده کړو بندیز لګولې دي.
څه باندې 1550 ورځې وشوه چې طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړې دي. په افغانستان کې د تعلیمي کال له پیل کېدو سره د بشري حقوقو څار سازمان په ویلامې کې لیکلي چې د طالبانو رژیم چې میرمنې ځپي افغانستان په داسې هیواد بدل کړی چې یوازې نجونې پکې لسانوي خوانځي او بې برخې شوې دي. د بشري حقوقو څار سازمان وایي طالبانو ژمنه کړې و چې د نجونو زده کړو ته به اجازه ورکوي خو په بې شرمۍ خپله ژمنه ماته کړه او نجونې کور ته ولېږلې. د بشري حقوقو څار سازمان په لامه کې وایي طالبان باید ژر تر ژره د ښځو پر وړاندې خپلې ځپونکې کړنلارې بدلې کړي. خوانځي او پوهنتونه د نجونو او ښځو په مخ پرانیزي او د افغانستان د نجونو او ښځو پر راتلونکي لبرید کول څخه لاس واخلي.
مکتبونه رخصت یا هیچ کوم منطقی با نام درستن نشته. دوست دو نگوارم که یا مون قانی که او یا مکتبونه خوشکی زگه چه دو کاله که مکتب نسته او در افغانستان خرده یعنی دو کاله شاتم دید.
د بخن نړیوال سازمان د میرمنو پاړه په تازه راپور کې ویلي د افغان میرمنو کاګ باید واوریدل شي او ملاتړ وشي او په دې برخه کې د اقدام کول وخت را رسیدلی دی. بل خو د امریکا د ولسمشر میرمن جل بایدن د تیر چهارشنبه پورز په سپین ماڼۍ کې د میرمنو په اړه جوړ شوی غونډه کې پر نارینه غږ وکړ چې د میرمنو حقونو لپاره مبارزه وکړي.
هر کوچنی انجلۍ باید پرې پوه شي چې هغه د واک په ټولو ځایونو کې ده. زړه ورتیا یې د ستایلو وړ ده او وجود یې په خپل اختیار کې دی او زه چې غواړي په راتلونکي کې به هماغسې شي. او هر کوچنی هلک باید پرې پوه شي چې پاملرنه، مرسته او مهرباني د قوت نښه ده، نه د کمزوري.
د طالبان د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس تنگزی د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې ویلي و چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي او تړلو لپاره هیڅ شرعي دلیل نشته.
هیڅوک دلیل نه لري بدون دې چې یا به د طبيعت خبرې چې زه نه منم یاد ده هدا شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې وایي. دا په پلسګونو په سلګونو فتوا یې موجوده. زمونږ ملک لله الحمد له جید علماء نه ډک دا سي علماء دي چې د دنیا په ساته باندې جید علماء دي او ټول په دې باندې موافق دي. باید زبر زره تعلیم زمينه مسايده زبر باید په افغانستان کې د مکتبو او د مدرسو دروازې د ټولو په مخ باندې خلاص شي.
خود طالبان د کورن چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وی بهرنی رسنی سره په تازه مرکه کې ویلي چې د نجونو د ښوونځي او بندیدل دایمي نه دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غږ په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنه پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
او د فرا په ولایت کې د علمي مرکزونو مسؤلین وایي چې ګوزان زد واکسین د اړوندو ادارو لخوا څارل کیږي او استفاده یې هیڅ ډول ستونزه نه لري. لخوا قومي مشران بیا د یاد واکسین په تړاو د علمي مرکزونو ډاټ خورا اغیزمن بولي. نور حال د نقیب الله رضوان پر پورت کې موري.
په فرا کې د علمي مرکزونو مسؤلان وایي د ګزړ ناروغي په وړاندې رواني هڅله نږدې څاري او د اړتیا په صورت کې مرسته کوي ترڅو د ګزړ ضد واکسین په بشپړ ډول تطبیق شي. د یادو چارواکو په وینا په هیواد کې د تطبیق وړ واکسینونه او درمل د اړوندو ادارو له خاطر څارنه ورسره د تایید وړ ګرځي او تطبیق هیڅ ډول ستونزه نه رامنځته کوي. د فرا د لوړو زده کړو د مؤسسي رئیس مولین یا متولان ساری امریکا ځخته وویل چې وقایه تر درملنې غوره ده.
څنګه چې تاسو ته معلوم دي نو ساتکی یا واکسین چې د پولیو ګوزند د پاریس کې مالی شي دا یو وقایه ده. په واقع کې دفع د مضرات پر ازي شریعت کې انده حکم دي چې وقایه د مقدم تر د مالجي. علما دي باندې متفق په نظر دي چې کوم واکسینونه چې داخل یو هیواد تر ازي او دغه هیواد د صحت عامه د وزارت د طریق نه د تایید سوی علما هم هغه تایید دي. بیا هیڅ مشکل نشته.
نو موري زیاته کړ چې پولیو یو خطرناک ناروغي ده چې د انسانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او باید مخنیوي وشي.
د کی شک نشته چې پولیو ګوزان دا یو تیبا کون کې مرزي دي ژوند د یو څوک تیبای سره مخکې په واقع کې د شریعت اسلام د نگان د مخنیوي لپاره مشتشویق سوي او چې د امراض د مخنیوي لپاره هڅه وکړي.
بل په لو قومي مخاور د علمي مرکزونو لخوا د ګوزان ضد واکسین د تطبیق په تړاو کورونی ته ډاټ خورا اغیزمن غړي. د فرا یو تن قومي مخاور حاجی محمود مردانی امریکا ژغ اشنار راډیو ته وویل چې د یاد واکسین په تړاو د معتبرو سرچینو اطمینان یو جدي اړتیا ده.
هغه چې موږ معلومات لرو معلومات کړي د علمي مرکزونو لکه پانتونونه او نور
نور علمی مرجو لخوا خلکو ته اطمینان ورکول کیږي چې د واکسین کوم عوارض جانبي او تاوان نه لري. نو په دې سره خلک اطمینان پیدا کوي چې د واکسین په وخت باندې په پوره ډول د واکسین تطبیق کړي. موږ دغه علمي مراجعو څخه هیله داده چې خپل دغه همکاري ته دوام ورکړي.
روغتیایي کارپوهان په ټینګار سره وایي چې پولیو ناروغي درملنه نه لري، خو مخنیوي د 2 ساعت کې واکسین په وسیله شونې دی چې د ټولنې ټول وګړي باید د واکسین په تطبیق کې مرسته وکړي.
درنوریدونکو زموږ د